السلام علیکم ازادي رادیو ته شراغ لاس د ازادي رادیو خبرونی د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه د ولس شپږنیوي او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونی په دې برخه کې ځوان فکر پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
سلام ستړي مشه ده مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو توند نیوکه وکړي چې د بهرانيانو لوټل ورسته ولی د جنگ لپاره پلمی لټوي. افغان چارواکي وای په هلمند کې د افغان ځوکونو په عملیاتو کې نږدې یو نیم سل وسلوالو طالبانو ته مرجوب لاوختي. او د مکسیکو په پلازمینه کې د خاري مترو د ریل د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر شل تنو ته پورته شو. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړي چې د بهرانيانو لوټل ورسته ولی د جنگ لپاره پلمی لټوي. ښاغلی غنی نن په ارګ مانی کې یوې غونډې ته وویل:
تاسو مشر چیرې د طالبان چیرې پټ یې؟ راسی نه ښکارسی د ولس د افغانستان ته وایي چې څه دلیل باندې تاسو موږ غوږ نیسو؟ او موږ سوله غواړو، له سولې نه موږ شاته نه ځو، ځکه سوله هغه بنیادی حق ده چې ټول حقونه ورباندې دریدلی دي. اما دې باندې پوسی چې پس له دې نه اوس چې بینالمللي قوه وزي او له خیر سره ځي، ملي تصامیم دولت او ولس د افغانستان نیسي.
ولسمشر غنی دا ګواښ هم وکړ چې که طالبان جنگ غواړي او په دې فکر کې دي چې د القاعدې سره اړیکې پالي یا له داعش سره یوځایېږي، بیا یې هم افغانان د ده په خبره ځواب وایي. طالبانو لا تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. افغان چارواکي په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د نږدې یو نیم سل وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. په هلمند کې جګړو په تیرو دریو ورځو کې سخت زور اخیسته. د هلمند امنیې قمندانې په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي، په تیرو 48 ساعتونو کې په مرکز لهکرګاه او نهري سراج، ناوې، ګرمسیر او واشیر ولسوالیو او همداراز د شپږ سو یو نمبر لوی لارې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو پر مهال 110 وسلوال طالبان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان کې د جګړو له تودېدو سره ښکېل اړخونه په پرلپسې ډول یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي. د تخار ولایت چارواکي وایي په فرخار ولسوالۍ کې یوې ښځې له خپلو درېو ماشومانو سره ځان وژلی. د تخار د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دوی ته د رسېدلو راپورونو له مخې 15 کلنې فهیمې د فرخار په لیژدې کلي کې لومړی خپل کور وسوځاوه او بیا یې له درېو ماشومانو سره ځان سیم ته واچاوه. ښاغلي اسیر ویلي د سیمې خلکو د دې ښځې او ماشومانو مړي له سینده راایستلي. د تخار پولیسو د دغې پیښې علت کورنۍ ستونزې یادې کړې. ځینو راپورونو کې دا هم ویل شوي چې د دې ښځې خاوند ښه چلند نه سره کاوه. د افغانستان په ځینو لویدیځو سیمو کې سیلابونو د خلکو سلګونه هستوګن کورونه وران کړي. د غور ولایت چارواکي وایي هلته پرون د سخت اورښت له امله سیلابونه راوتلي چې تر دې دمه یې درې کسان وژلي او یو نیم سل کورونه وران کړي. په غور کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس جمعه خان باختري دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. اخوا د هرات اوبې ولسوال ضیاالحق نوري وایي چې په دې ولسوالۍ کې پرون سیلابونه راوتلي، له 200 زیات هستوګن کورونه وران کړي. د افغانستان پیژندل شوی شاعر عبدالباری جهانی او میرمن یې په یو ترافیکی پیښه کې له سخت ټپي کېدو وروسته اوس په ښه کېدو دي. په واشنگتن کې پخوانی افغان ډیپلومات او شاعر هارون حکیمی په خپل فیسبوک دا خبر ورکړی. هغه ویلي ښاغلي جهانی له څلور ورځو وروسته نن خبرې کړي. میرمن یې ریحانه جهانی هم له نازک حالت وتلې. د حکیمی په خبره ښاغلی جهانی او میرمن یې د جمعې په ورځ د شمالي کارولینا څخه د ویرجینیا په لور روانو چې موټر یې د بل موټر لخوا ولګېد او بیا له ونې سره ټکر شو. د مکسیکو په پلازمینه کې د خاري مترو د ریل د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر شل تنو ته پورته شو. د مکسیکو سیټي ښاروالۍ کلاودیا شاینباوم ویلي په دې پیښه کې چې په ځایي وخت سهار وختي شوي او یا کسان ټپیان شوي هم دي. هغې ویلي په کمرو کې ثبت شوي انځورونه ښیي چې د ښار په جنوب کې د مترو ریل ګاډی بېلیکه شوی او لوېدلی دی. پیښه د مترو په 12مه کرښه شوی چې مخکې خلکو له خرابوالي شکایت درلود. په هند کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 6 میلیونه واوښت. د هند روغتیا وزارت په تیرو 48 ساعتونو کې د څه باندې 3,05,000 نویو مواردو له ثبت وروسته د مې په څلورمه دا اعلان وکړ. له بلې خوا په هغو روغتونو کې چې د کرونا د ناروغانو درملنه کېږي د بسترونو، درملو او اکسیجن د کموالي ستونزه پر ځای پاتې. او په استرالیا کې د دغه هیواد صدر اعظم ته د یوې افریقایي توکمې ښځې زنګون وهل او د مرستې غوښتنې د ګڼو خلکو پام ور واړاوه. په تصویرونو کې ښکاري چې صدر اعظم سکاټ موریس ایډیسن پر راکهمتون خار کې خپل خبري ناست پای ته رسوي او په دې وخت یو افریقایي توکمه خزه مخامخ زنګون ورته وهي او زارې ورته کوي. دا خزوای نیمه کورنۍ په کامرون کې لاس ورکړي او غواړي د استرالیا حکومت د کورنۍ لپاتې غړو سره مرسته وکړي. د راپورونو له مخې د استرالیا صدر اعظم دې خزه ته ډاډ ورکړي چې د کډوالۍ وزارت به د دې کورنۍ د غړو قضیه ته هر اړخیزه رسیدنه وکړي. ویل کېږي د افریقایي خزه حاضره نه و د صدر اعظم له ډاډ ګرنې پرته د هغه پښې خوشي کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
تاسی ازادي راډیو اورید خبرونه په دې برخه کې اونی ز خبرونه ځوان فکر خبريږي چې زملالي بشيري مخفړم تخنیکی چاري قادر جلالوف وړاندې کوي. د جمعې په ماښام د روژه ماتي پر وخت د لوګر په مرکز پولي علم کې موټر بم چاودنې څلیر وشت کسان ووجل او یو سل او لس تنه نور یې ټپیان کړل. د دې چاودنې قربانیان ملکیان وو. اکثره پکښې هغه زده کوونکي وژل سوي دي چې له ازرې ولسوالۍ څخه پولي علم ته د کانکور د ازموینې لپاره تللي وو. دا چاودنه په داسې ورځ وسوه چې له افغانستانه په رسمي ډول د پاتې بهرنیو ځواکونو وتل پیل سول. پر ځوانانو په ځانګړې توګه زده کوونکو دا ډول حملې ولې زیاتې سوي او څوک یې کوي، پر دې موضوع د خبرو لپاره د لوګر ولایت مدني فعال بلال نیکزاد زموږ د دې خپرونې لومړی میلمه دی. زموږ له میلمنو څخه د پښتنو لپاره او یا هم د خپلو تبصرو را سره شریکولو لپاره اورېدونکو تاسو کولی سئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې 00022255 او 099203504 دي. زه اوس خپل لومړی میلمه بلال نیکزاد صاحب ته شرغلاست وایم. نیکزاد صاحب، مننه چې له ازادي راډیو سره یاست.
ډېره مننه. لومړی خو تاسو ته تاسو د راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې د روژې میاشتې په خیر سره وي.
ډېره مننه چې تاسو وخت و ایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. نیکزاد صاحب، تاسو په لوګر ولایت کې د مدني فعال او د ځوانانو د حقونو د مدافع په توګه کار کوئ. په لوګر ولایت کې د ورستۍ پیښې چې د جمعې په ورځ وسوه، له دې پیښې وروسته د خلکو روحیه څه ډول ده او په ځانګړې توګه د ځوانانو او هغو چې زده کوونکي دي؟
ډېره مننه. واکن چې د لوګر د جمعې ورځې پیښه د لوګر د ولسونو لپاره او د افغانستان د ولس لپاره یوه لوی او ستره غمیزه وه، خصوصا دغه پیښه د ازرې د ولسوالۍ د خلکو او دغه د اکثرخیلو د قوم هغه ځوانان تکي ځوانان چې متعلمین وو هغه راغلي وو مرکز ته او د کانکور د آمادګۍ په خاطر. ولې بدبختانه باید ووایم چې زمونږ نامرده دښمن په دغه پیښې باندې ماښام د روژه ماتي پر وخت باندې زمونږ د محصلینو په استوګنځای باندې د متدم برید کړی ده. پنځه کې زمونږ د دې قوم او د کلی درويست ځوانان شهیدان شول. نو دغه پیښه د لوګر ځوانانو په ذهن کې او په زړه کې یو د تل لپاره یو بد انځور راغی او لوګر ځوانان ډېر سخت ورولې دي. خو بیا هم د لوګر غیور او باهمت ولس او هغه ځوانان چې همیشه د وطن او د خاورې لپاره قرباني ورکړي ده، هغوی بیا هم د دې وطن او د خاورې په خاطر او د دې ولس په خاطر قرباني ورکوي. ولې باید حکومت او چارواکي امنیتي د دې غفیخ عاملین ونیسي او د دې قانون منګل کې وساري.
مدنه نیکزاد صاحب، په دې خبرونه کې زموږ دوهم میلمه اوریدونکو رئیس خان اکبری صاحب دی چې دی هم د لوګر ولایت ځوانانو د حقونو مدافع دی. اکبری صاحب هم دا اوس له موږ سره پر لیکه دی. دوی ته شرغلاست وایم. اکبری صاحب، مننه چې وخت مو وایستی په دې خبرونه کې له موږ سره یاست. فکر کوم چې اکبری صاحب زموږ ژغ نه اوري. بلې، تاسو زموږ ژغ اوري اکبری صاحب؟ یو ځل بیا مو هڅه وکړه چې له دوی سره تماس ونیسو. اوریدونکو، زموږ دوهم میلمه رئیس خان اکبری صاحب دی چې دی هم په لوګر ولایت کې مدني فعال دی. نیکزاد صاحب، کبیر ته بیا تاسو ته راسمه. تاسو یادونه وکړه چې د لوګر خلک له دې پیښې څخه ډیر اغیزمن شوي دي. دا یوه بده غمیزه وه او ټول افغانستان یې ولړزاوه. تاسو د لوګر د حملې په تړاو شای پر ټولنیزو رسنیو باندې هم د خلکو خبرګونونه لیدلې وي چې ډیر سخت وو. د طارق فرهادي په نوم د یو څېړونکي څرګندونې به تاسو ته ولولم چې پر ټویټر پاڼه یې لیکلی وي. دوی ویلي دي چې څو ورځې مخکې په راکټي حمله کې په کونړ کې پر زده کوونکو حمله وسوه او هغوی ووژل سول، او اوس په لوګر کې د روژه ماتي پر مهال ګڼ داسې ځوان زده کوونکي ووژل سول چې د امتحان تیاری یې کاوه. دوی زیاتوي چې د دښمن په ځوانانو پسې راخستی ده، د افغانستان په راتلونکي پسې راخستی ده. اکبری صاحب، به هم پر دې موضوع راخلو، له دې سره به خبرې کوو. نیکزاد صاحب، تاسو د طارق فرهادي صاحب له نظر سره موافق یاست؟
او په ټول کې دغه هم چې زمونږ نه مبد دښمن د افغانستان د راتلونکي نسل پسې راخستی ده، چې هغه زمونږ ځوان نسل که محصل ده او که متعلم ده او که زمونږ د جماعت منبر مولا امام ده او که زمونږ علما کرام دي. تاسو ان شهیدانی چې دې ته ورته پیښې نور په کابل کې زمونږ علما کرام شهیدان سول، او د کونړ کې زمونږ د جماعت پر وخت باندې زمونږ حافظان شهیدان سول، او دا داسې د تېرې ژمي په وخت باندې په لوګر کې د ازري د کانکور امادګۍ په خاطر راغلي محصلین شهیدان سول. نو دا اسمن معلومیږي چې دا زمونږ د ځوان نسل څخه راخستی ده، او زمونږ راتلونکي نسل نه پرېږدي چې هغه زده کړې وکړي او هغه د هېواد لپاره
مننه. نیکزاد صاحب، اوس هم اوریدونکو ورځم د رئیس خان اکبری صاحب پر لور باندې. اکبری صاحب، تاسو زموږ غږ اوري؟ ډیر مننه چې تاسو وخت و ایستی او په دې خبرونه کې لمر سر ګډون کوي. اکبری صاحب، پر دې موضوع باندې لکه تاسو ته چې معلومه ده چې په دې وروستیو کې په د جمعې په ورځ باندې په ماښام د روژه ماتي پر مهال باندې په لوګر کې پر ګڼو خلکو باندې چې ډیری ملکیان وو او ګڼه برخه یې زده کوونکي وو، پر دوی باندې حمله وسوه او څلېرویشت کسان پکښې ووژل سول په دې حمله کې. پر دې موضوع خبرې کوو چې پر ځوانانو حملې زیاتې سوي دي، او دا ډول حملې څوک کوي؟ د دغه حملې او همداراز د نورو ګڼو حملو مسؤلیت هیڅ کومې ډلې نه دی اخیستی. نو ستاسو په نظر باندې دا ډول حملې د ترخې خپرولو تر څنګ بل کومه لاسته راوړنه لري؟ یعنی دا ډول حملې به ولې کیږي؟ د دې ډول حملو هدف څه کېدای سي پرته له دې چې ترخه خپره سي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. واشنګ لوګر کې یو لویه غمیزه رامنځته شوه، او د دې غمیزې قربانیان تنکي ځوانان او تنکي زلمیان وو. تر هغې جملې نه ډیری تعلیمین وو چې لوګر ته د کانکور د ازموینې لپاره راغلي وو. واشنګ دا یو ډیره لویه او بده غمیزه وه. رازم د دې موضوع لپاره تاسو ورته اشاره وکړه، مونږه ټوله ګیله او د مونږ ټوله غاله دولت نه ده، استخباراتي ادارو نه ده، چې دوی په دې باندې خبر وو چې موټر بم راځي. ولې بیا هم دوی ونسو کړی چې د دې مخه ونیسي؟ د هغه له جملې نه د مونږ تنکي ځوانان چې تقریبا درویشت تنه شهیدان شول، همداسې نورې پېښې هم راغلي دي. تنها دا نه ده چې د لوګر ولایت یازري ولسوالۍ دومره قرباني ورکړي، د دې نه مخکې زیاتې قربانیانې ورکړي. په دې شهیدانو کې داسې خلک شته ده چې پلار هم په همداسې په سره توره یا په انفجار او انتحار کې شهیدان شوي دي. نن یې د زوی جنازه هم همغه کور ته ورغله، نن یې د بل ورور جنازه هم همغه کور ته ورغله. د مونږ غوښتنه، د مونږ خبره ټوله له دولت نه انګیرو. دولت باید ملمنګ سره د مور او د مېرې چلندونه کی، او تر دې د مې لوګر او لازر سره د دولت د مور او د مېرې چلند.
اکبری صاحب، تاسو ته معلومه ده چې دا چاودنه په داسې ورځ وسوه چې له افغانستانه په رسمي ډول د پاتې بهرنیو ځواکونو وتل پیل سول. د دې حملې او د دغه بهیر چې پیل سو چې له افغانستانه بهرني ځواکونه وځي، د دغو دوو ترمنځ څه تړاو وینئ تاسې؟
پویګو چې د بهرنیانو د اخري ورځو اچون لوګر کې خو په خوان بهرنیان نو او بل دغه کوم کې چې انتحار او انفجار سره د خو بيخي نظامی او دولت او لاغه له هر څه یو ملمستون لري خبره ده. عاملین تخپل پویګي او خپل په خبر دي ټولنیزو شبکو کې لستون هم خبر شوی دي. هغه زیاتو ځنه کې دا څه پیښه چې اغل سب کې عام وګړو ته ولست ته ځان ورسیږي، بیا د اسلام او د وطن دشمنان داسې چې په غاړه ناخلي، ولې د افغانستان خلکو ته د افغانستان ولست ته ټول ته معلومات ده چې دا څه چا کړی ده او څنګه شوی ده څنګه رامنځته شوی ده. په دې رابطه باندې د کورنیو چارو وزیر اعلانیه ورکړې ده او د نظام نور مشران هم اعلانیه ورکړې ده چې چاودنه څنګه راغلی، څنګه دوی سر راپور او چا وکړه.
بلې، او د یادونی وړ د اکبری صاحب چې ډیری حمله پر داسې چا سوي دي چې مستقیم د جګړې برخه نه دي، لکه خبریالان، مدني فعالان او په دې وروستیو کې د کونړ او لوګر حمله چې پر ملکیانو باندې سوي دي. نیکزاد صاحب، تاسو ته براسم، ستاسو په نظر د ځوانانو په برخه کې په تیرو شلو کلونو کې هغه څه دي چې باید سوي وای خو تر اوسه لا ستاسو په نظر ورته پام نه دی سوی؟
کتر استیان په دیشلو کولو کې څومره قرباني چې ځوانان وکړي، ولې هغه د فکر او هغه را توجه زمونږ د ځوان نسل ته نه رسوي. بیا نن په دې حکومتي مشرانو باندې غږ دا چې راځي د څنګه چې ځوانان قرباني ورکړي، همدغه چې ځوانانو د قرباني ته څنګه هغوی ته توجه وکړي، د هغوی په روزنه کې او د هغوی په تحصیلي برخه کې باید دوی ډېر توجه وکړي، ځکه چې د نظام په خاطر باندې او د خاورې په خاطر باندې همیش همدغه ځوان به سر خلاص نیولی ده او قرباني ورکړې ده. او بیا هم د دغه انتدارو او د دغه پیښو سره او د کومو شهیدانو سره زمونږ دا باغویر او دا باهمت ځوانان خپل همت له لاسه نه ورکوي، او انشاءالله تر ورځ د قیامت او تر آخري ورځ پورې به انشاءالله مونږ د خاورې دفاع کوو، مونږ هر څومره قرباني ورکو، دا خاورې او دا ملک او دا نظام هم باندې حق لري، مونږ د دې خاورې په خاطر باندې قرباني ورکوو.
مننه نیکزاد صاحب. اوریدونکو، زموږ په دې خپرونه کې ځوان فکر پروګرام کې نن زموږ میلمانه د لوګر ولایت مدني فعالان بلال نیکزاد صاحب او رئیس خان اکبری صاحب را سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته به ستاسو پوښتنې او تبصرې را واخلو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
تاسې د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر او ریز مجمل مانه په دې خبرونه کې د لوګر ولایت مدني فعالان بلال نیکزاد او رئیس خان اکبری صاحب دي. اوس هم ورځم زموږ له ځینو اوریدونکو څخه د دوی پښتنې اخلم. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. وعلیکم السلام دوک صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. که زموږ له میلمنو څخه کومه پوښتنه لري یا کومه تبصره لري د موضوع په اړه، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه کوم وکیل نن د خپل نظر کې او دا چې مو باید دولت سره یو ځای شو او یو ځای څنګه ولسی همکاري وکړو، ولې دولت هم څه وایي چې په څو سره امنیت او موږ باید د همکاري سره وکړو تر څو چې ټولستان دا داسې نه شي باید وپیژنو او د خپل نظر ته ورسره او لوګر کې څه وکړو زموږ لپاره یو لوی سمجنه کېږي. موږ خاص څنګه راځو؟
ډیره مننه ځواک صاحب چې تاسو زنګ را وهلی وو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده.
اوري
بلې ستاسو ژغ مشتر راځي، تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
زه حکیم حکمت د کابل نه خبرې کوم. واقعیت چې د لوګر پیښه په عموم کې د محصلینو په نوم او د متعلمینو په نوم باندې دا واقعیت دردونکی ده، خو لیکن خلک چې دي حکومت له داسې خلکو نه استفاده کوي په نوم د متعلمینو باندې، اردو ته جلب کړي وي، هغه رسمي کسان وي نوم د متعلمینو ورکي رنګه بیا دې ټولو پې بده شي، یا په حکومتي هغو ته د اوسېدلو جای ورکوي. نو په کار نه ده چې هغو داسې جای کې اړولي وای، هغه باید مکتب کې وای، سکول کې وای، داسې محفوظ جای کې وای، که برید پکې دلی هم بیا.
بلې حکمت صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی وو. اوس هم ورځو یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
سلامونه محترم تاسو ته، درنو مېلمنو ته، ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم، په راډیو وردګ یم.
وردګ صاحب وعلیکم السلام، مننه چې زنګ مو وهلی دی. که تاسو زموږ د مېلمنو څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. فکر کوم زموږ اړیکه له دوی سره قطع شوه. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. دوی هم زموږ ژغنه اوري او موږ هم د دوی ژغنه اورو. کوم بل څوک پوښتنه کوم چې د تخنیکی همکار څخه چې کوم بل څوک وي راسره پر لیکه باندې. بلې مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
تاهل سجاد خبرې کوم، دا چین ولسوالی نه.
سجاد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو زموږ له میلمنو څخه کومه پوښتنه لري کولای سي.
زه میلمنو نه پوښتنه نه لرم، خو د خپل نظر به ورکړم.
مهرباني وکړئ
صاحب، دغه چې دي دا وحشي ځناور دي، دا د وطن دښمنان دي، دا د پنجابیانو غلامان دي. په دو باندې هغه کاتب دي، هغه هم یو څه شرف لري. په دو چې دي هغه کاتب چې دي، هغه هم یو څه انسانیت ته احترام لري. دغه چې دي دا د وطن دښمنان دي، دا وحشي ځناور دي، دا که هیبت الله دی او ملا برادر دی، دا ټول وحشي ځناور دي. دا په خلکو ظلم کا، دا د افغانستان په ملت ظلم کا، دا ډېر ظلم دي. د همنګار و غندو موږ د دغو خلکو تر څنګ ولاړ یو، موږ بیا هم د دو طرفداران یو. موږ د افغانستان په خلکو غږ کړو چې راځي او د دغو بې غیرتو او د دغو وحشي ځناورو په مقابل کې ودرو، خپل وطن او خپل ځوانان وژغورو.
سجاد صاحب، ستاسو تبصره مو واخیستله. اوس هم بیرته ورځم خپل میلمنو ته. نگزاد صاحب، تاسو د ځواک صاحب او د سجاد صاحب دواړو څرګندونې واورېدلې. ځواک صاحب وویل چې خلک باید یو ځای سي چې امنیت ټینګ سي. په کلي کور کې چې څوک له قانون څخه سرغړونه کوي باید د قانون منګلو ته وسپارل سي. او سجاد صاحب هم ورته یو نظر ورکړ چې ځوانان باید سره یو ځای سي چې د خپل کلی کور ساتنه وکړي. آیا دا ډول یو ځای کېدل امکان لري ستاسو په نظر؟
نظرونه مو اوریدل کېږي. ځوانانو منتظم او د ځوانانو یووالی حتما دا امکان لري چې وشي. خو
نیکزاد صاحب، له بده مرغه ستاسو ږغ موږ ته نه راځي. که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکړئ. بلې
آواز راځي
اوس؟ راځي. بلې او مهرباني
وکړئ. و ما د فارغ کام چې ما د ځواک صاحب او د بل لور نظر واورېده او د ځوانانو یووالی او د ځوانانو منسجمونه دا امکان لري، خو نړیوال او خارجان نه غواړي چې زمونږ ځوان نسل سره یو ځای شي او د دوی اتحاد او اتفاق ته نه پرېږدي. لیکن همدغه ځوانان د همدې قربانیو تر څنګ بیا هم دوی اتفاق او اتحاد کوي او دوی له خپل نظام سره همکاري کوي. دا امکان لري حتمن. او
مننه اکبری صاحب، تاسو ته براسم. تاسو د نیکزاد صاحب خبره واورېدله. دوی د زموږ له اورېدونکو سره موافق دي چې ځوانان یو ځای کېدلی سي. آیا تاسو فکر کوئ چې په تیرو څو کلونو کې د ځوانانو انسجام ته اصلا فکر نه دی سوی، او که ستاسو په نظر دا کار سوی دی او ځوانان سره راټول سوي دي او یو څه لاسته راوړنه درلودلی سي د امنیت په ټینګولو کې، او یا دا رقم چې د خپل کلی او کور ساتنه وکړي؟
مننه اول خوبه زوستل لگا اوس څنګه چې په کابل کې لوګر موږ سره فاده لوګر دې شهیدان فاتحه خپل کې امکان دی ولري دلته لوړ رتبه چارواکي راغلي جمهور شه لګولې आवाज ډیر قطه وصل کیږي خو بیا کوشش کوم چې دوی نه لګلري لاسم کوم आवाज قطه سونو دا عذر میو منی ازما د ځوانانو د دې دواړو ورونو پښتنو ته د نېزاد سره د خبرې په تایید ځوانان ان شاء الله تعالی غواړي چې سره منظم شي جوړ شي یووالی وکړي اتحاد وکړي دغه ځوانان چې دا پرون شهیدان شوي دي دا بل پرون شهیدان شوي دا په دې شهیدان شوي دي چې د دې نظام ملاتړ کوي یعنی د دې تور د دې درې رنګ بیرغ ملاتړ کوي دا پلو په پټینه دي شهیدان شوي دا په دې شهیدان شوي دي چې د دې نظام کلک ملاتړ کوي او ملاتړ کوي نو ان شاء الله منګه اطمینان درکو چې موږ اطمینان درکو چې ځوانان به سره یو کیږي اتفاق او اتحاد او یووالي ته ضرورت ده د افغانستان په ټولو ځوانانو باندې غږ کوم چې لوګر دې ازره دې ټول افغانستان چې ځوانان سره یو شي او اتفاق او اتحاد خپل سره ولري او ان شاء الله تر دې دمه چې موږ معلومات لرو ځوانان ښه روان دي او ښه اتفاق او اتحاد یو څنګه ځخه
مننه اکبر صاحب ستاسو د نظر څخه اوریدونکو تاسو کولای سي چې موږ له میلمنو څخه خپل پښتنې وکړي یا له موږ سره خپل تبصره شریک کړئ موږ د ټلیفون شمیرې دی 0 0 0 8 2 2 5 5 5 0 9 9 2 0 3 5 0 0 زموږ میلمانه بلال نیکزاد صاحب او رئیس خان احمد زئی صاحب رئیس خان اکبری صاحب دی په دې خبرونه کې د دوی څخه بس تاسو پښتنې کوو اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلام علیکم کان روز څنګه ښه خوستین
وعلیکم سلام ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لرئ
تشکر سلامت باشین زینب هجران هستم از پروان و شما خوشکلام همکلام
زینب جان ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی که تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پښتنه لرئ تاسو موضوع اوریدلې ده مهرباني وکړئ
ما کوم سوال خاص نه ده فقط یو څن گفتنی داشتم حال خو یاد سه مقبره به تمام مردم افغانستان د سلامت می موکن سخت است ما هیله شما می فهمین تنها د لوګر نیز متاسفانه تمام افغانستان جوانای ما را برادرای خواهرای ما هم تمام هموطنای ما اینا پین بره نمیشه که به این کار رسما انسانیت گفت خو مسلمان خو بیخ دور باشه یک نفر روزه بدان داره افطار میکنه مثلا د نماز تراویح از بین میبره اینا چقدر جهاد است اگر کسایی میگه که ما اینا بین من جهاد کردیم به اسلام است جهاد نیست اصلا و ما اینا به مردم افغانستان خود میگم که شما همیشه توکل خود به خداوند کنید صبور باشید ان شاء الله جدا اینا خداوند پاک بوده چرا که جوانای بسیار موفق ما از من و ما هیچ وقت تسلیم نمیشیم چون مردم افغانستان یک مردم شجاع است و به قسم انتحار انفجار بارها هیچ گاهی تسلیم نمیشیم و ما یک مردم مسلمان هستیم ان شاء الله خداوند پاک بر مردم صبر بده و کسایی که قربانی هستن بر خانوادهشون صبر جمیل بده دیگه تشکر از شما که قسم موضوع را گرفتین سلام به مهمانان تانم دیگه روز تان بخیر هر تماس من قطع نکنید که تمگار تخنیکی تان گپ میدن دوباره یک برنامه تان بستان میکنم
ډیر زیاته مننه زینب جانی چې تاسو موږ ته زنګ راووه او اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلام علیکم تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ملوانو ته
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایسته او کومه پښتنه لرئ
شکیب مدنورستان ولایت پارون نه تاسو سره پاړی
شکیب صاحب ډیر مننه چې تاسو زنګ وهلې دی زموږ میلمانه بلال نیکزاد صاحب او رئیس خان اکبری صاحب دی که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لرئ مهرباني وکړئ
مننه تاسو نه زما لومړی سر کې خو د دوګر او د کونړ او د افغانستان د نورو هغه ملکي وګړي چې شهیدان شوي دي هغوی ته ټولو ته د مغفرت دعا کوم او د پاتې کسانو ته د صبر جمیل هیلهیم زما د نیکزاد صاحب نه پوښتنه دا ده ځوانان د افغانستان درګیدلي ځوانان څنګه کولای شي یو موټی شي یو اتحاد شي او یو غټ شي. په حال دا چې د افغانستان اوس هغه حالت کې نه ده چې ځوانان چې کوم د خپل په هغه کارونه چې په ښه توګه ترسره کړي او د ملت په خیر ترسره کړي، ځکه چې دلته اوس ډېر داسې عوامل سبب شته چې د ځوانانو مخنیوی کېږي. نو زما هیله، زما پوښتنه دا ده چې ځوانان څنګه کولی شي یو موټی شي او دغه اوس دغه د ډېرو ناخوالو سره مخ
نو خاله پوران دي سره ودرې. مننه شکیب صاحب چې تاسو خپل پښتنه مطرح کړه، موږ به دا پښتنه د نیکزاد صاحب مخه ته جوړو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
سلامونه مو منه فضل هوري ورداګي ما نو وخت امریکا کې اوس مشکل او سنشنو غاګم مصیبي.
وردک صاحب ډیر مننه چې تاسو زنګ وهلې دی، موږ تاسو ځخصم اورو. که تاسو کومه تفسیر لري یا پښتنه مهرباني وکړي.
مننه. نو وقیان دا غدار دواره پیښه وه، نو خدای دې وکړي چې دا خري پیښه شي او بیا له داسې پیښو شاید نه وو خپل سیمو کې. نو دا څه ویم چې دا اوس دا پیښه نه ده، درې لوګر ډېرې داسې په دور دور په دور ولاتو کې داسې پیښې وشوې. خو بدبختانه چې فقط صرف غندل کېږي او عملي بڼه کور نه کوي. نو د درنو مننه نه مسونه پوښتنه دا غدا چې که دولت چېرته ونه شي کولای دا د ټولنې خلک څه کولای شي، ټولنه څه وکړو، یعنی د ټولنې رول څومره مهم دی په داسې پیښو کې او په داسې چاودنو کې. مننه.
وردک صاحب مننه ستاسو پوښتنه مو هم واخیستله. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده. بلې.
السلام علیکم. صادق الله يم جلوګر ولې د یادل سوالین نکاس سره اړیکې نیولې.
صادق الله صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. که تاسو کوم پوښتنه لري یا تبصره مهرباني وکړي.
مننه محترم خوري، اول خو زه سره خپل نظر شریکم. نظر خو مې دا ده چې اول د ازادۍ رادیو له محترم ادارې څخه مننه کوم. شهر وخت د غریب خلکو غږ تر چارواکو پورې رسولای. بیا ډېر مننه کوم چې د یادل سوالې دغه دوه محترم مېلمانه موږ ته په دې خبرونه کې ملمانو کړي تر څو موږ خپلې ستونزې د دوی سره او دوی بیا زموږ ستونزې له ولایت سره شریکې کړي. نو اول خو مې انتقاد په دولت ده چې له دغې پیښې نه دوی خبر وو، خو د دې پیښې دوی مخه ونه نیوله. او بل خبر دا ده چې د ادرې ولسوالۍ سره ولایتي چارواکي په زیاتره موضوعګانو کې د مور او د میرې چلند کوي. یو مثال به دا درکړم، کله چې د یادرې ولسوالۍ هغه نظامیان لوګر ته لاړ چې نو هلته دوی وو اته میاشتې په لوګر کې تېروي، او په داسې حال کې چې یادرې ولسوالۍ ته پروازونه کېږي نو هغه دولتي چارواکي غیر چارواکي پکې راځي او دغه نظامي عادي هغه عسکر او نظامیان دوی ته پکې ځای نه ورکوي چې دوی هغه تیرو چې وښي د یادرې ولسوالۍ ته انتقال کړي. او بل د یو مشخص ځای دوی هلته په لوګر کې چې دلته د امن ځای یا په کومندانې داخل کې یا د ولایت په داخل کې کوم ځای دی ولري، نو د ادري د پرسونل د نظامی پرسونل د پردوی په لوګر کې هیڅ داسې ځای نه لري. نو مېلمنو نه مې پوښتنه دا ده چې پاینده کې به دوی څومره وکړای شي چې دغه متعلمین چې لاس لري ولسوالۍ نه لوګر ته دي، د دوی د لپاره بلته د یو امن ځای په ولایت کې برابرې. او بل دغه نظامی خلک د موږ چې لوګر ولایت ته دي، د دوی د لپاره بلته یو امن ځای برابر کړي تر څو پاینده کې دغه بریدونه مخنیوي سره وي. او بل پوښتنه مې دا ده له محترمو مېلمنو څخه چې دوی به تر کومه حده وکړی شي چې دغه د یادرې ولسوالۍ او د ولایت دغه کمیسیون د خصوصا دغه ادرې ولسوالۍ چې لري له ولایت نه ولرې ولسوالۍ ده لارې له ولایت سره دوی به څومره وکړی شي چې دوی دغه د یادرې ولسوالۍ دغه ستونزې له ولایت سره شریکې کړي او ولایت ولایتي چارواکي دې ته روادار کړي تر څو په آینده کې د یادرې ولسوالۍ د محصلینو او د نظامیانو لپاره هلته یو امن ځایونه جوړ کړي. او د یادرې ولسوالۍ ته دغه د یادرې تشکیل کوم چې په لوګر کې د خپلو ستونزو لپاره هلته دي او دغه په وخت او زمان سره انتقال کړي، د دوی لپاره الوتکې برابرې کړي. یا نظامي کتار کار سره کوي خو هغه نور دولت کار ده. او بل نظر مې دا ده چې د دغو بریدونو موخه چې دغه حکومت کوي دا د ځوانانو ویرول دي چې انشاءالله، او بل د تعلیم سره دښمني ده چې انشاءالله په دغو دوه اهدافو کې به دښمن هیڅکله کامیاب نه شي. د نړۍ خصوصا د لوګر په ټوله کې د افغانستان ځوانان هیڅکله داسې ګډونه نه ډارېږي. ان شاء الله موږ حوصله لرو، همت لرو، هیڅکله بل دغه چې ګډونه نه ویریږو او خپل تعلیم ته به ان شاء الله پاینده کې مدامه ورکو. ورسو چې موږ د تعلیم مخنیوی کوي نو لاغونم غوښتنه دا ده چې موږ دغه تعلیم د مخه نه ډب کوي او ان شاء الله په دې برخه کې به دوی کامیاب هم نشي. مننه له تاسو نه چې دغه چې پروګرامونه د موږ لپاره برابروي کوم غوښت
ډیره مننه صدیق الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهه پښتنې مهم واخیستلې. اکبری صاحب تاسو له موږ سره یاست؟ اکبری صاحب تاسو زموږ د اوریدونکو پښتنې واورېدلې. زه به د صدیق الله صاحب په پښتنه ستاسو مخ ته کښېږدم چې دوی وویل چې څنګه د متعلمینو امنیت ټینګېدای سي چې د ازرې ولسوالۍ څخه و لوګر ته ځي، او همداراز د ازرې ولسوالۍ ستونزې څنګه د ولایت سره شریکېدلای سي چې د خلکو امنیت ټینګ کړای سي.
منګه د کوم ورځ باندې چې دا واقعي او ستاسو باندې د لوګر مشرانو لمنګ سره په چارې د ستر کې وعده وکړه چې تاسو ستونزې به منګه تر ارګه رسو او ان شاء الله موږ به د دې چې منګه مشکلات به تر افې منګه ډېر ستونزې لرو، موږ ډېر مشکلات لرو. د منګه ولسوالۍ شل کال کېږي چې محصره ده، ولې دولت تر اوسه په دې شلو کلو کې ونه توانېده چې موږ ته یو لار خلاص کړي د ازرې ولسوالۍ لپاره. موږ ته دولت دومره ونه کړای شو چې په 15 ورځو کې د نظامیانو لپاره یو پرواز برابر کړي. حتی داسې وخت راځي چې په میاشتو په لوګر کې پراته وي، هغه ماشومه چې د دوی د کور د نفقې لپاره اخلي هغه دلته په لوګر کې په کابل کې په دې ځایونو کې په خېټه وخوري چې دوی ته پرواز نه برابری دي. یعنی شل کاله کېږي چې ازرې سره لارې تړلې دي، نظامیان حتی ملکیان هم تګ را تګ نه شي کولی. دا مو له دولت نه غوښتنه ده او انشاءالله وعده یې راسره کړې ده. د لوګر مشرانو د سنا مجلس درون مشر محمد اکبر سنګي راسره وعده کړې چې تاسو ستونزه به موږ ار ته رسو. یوه مسله. دویمه مسله دا چې د ازادۍ رالو د مایکل لارې نه غږ پې کوو ټول ځوانان چې موږ ته د دولت د ازره له کلابندۍ نه خلاصه کړي. د موږ ستونزې د واوري ازره له پاکستان سره له 10 نه تر 14 کیلومتره پورې سرحد لري، ولې تر اوسه پورې نه سرحدي کنډک ورته منظور ده نه سرحدي پولیس هلته شته ده، او دا سرحد خلاص پروت ده. او د دې سرحد نه ازره نه کیږي، او ازره ته دا نظام دولت ارګ او په ارګ کې مشاورین داسې د ازره ته نه ګوري چې دا ازره یو ولسوالي ده. ازره د دروازه ده، ازره د جنوبي دروازه ده، ازره د مشرقي دروازه ده. که چېرته ازره سقوط وکړي او له نور نامې سره مخ شي، امکان دی ولري چې جنوبي مشرقي او کابل ورسره معامله شي. بیا په دولت باندې غږ کوو چې د موږ غږ واوري، د موږ ستونزې واوري. که چیرې د موږ ستونزې وانه وري، خدای نه خواسته که ازر له سقوط سره مخ شوه، مشرقي او جنوبي او کابل به لوی ناورین او لوی نامې سره مخ شي. بله موضوع د صدیق الله ورور د درېنه خبرې تر اعظم چې موږ څه کولای شو. موږ اوس هم د لوګر ولسوالۍ ولسوالۍ د ازرې د شهیدانو فاتحې مراسم روان دي، او د دې نه وروسته مو په چمن حضوري د ځوانانو رسنیز کانفرنس ورکو چې په دولت باندې، په نړیوالو باندې، په د دولت په ټولو مشرانو باندې غږ کوو چې د لوګر او د ازرې ستونزه واوري. د ارګ په دویم منزل باندې د ارګ په منار ته ودرېږي، لوګر ترې نه ښکاري. لوګر دومره ناامنه ده چې د لوګر والي صاحب تګ را تګ نشي کولی، د لوګر لوړ چارواکي زمي را تګ نشي کولی. دا مو په د دولت نه غوښتنه ده چې موږ ته د ازرې لار خلاصه کړي، موږ ته د لوګر او د کابل د لارې د دامنې غم وخوري دولت. ان شاء الله تعالی په دې باندې موږ خپل مبارزه جاری ساتو. موږ په لوګر کې هم ځوانان خپل غږ پورته کوو، په کابل کې هم پورته کوو، او د دې نه وروسته کوم غږ چا وانه ورېده بیا به سوله ییز لاریونونه کوو او پرلت به وهو د ارګ مخې ته به راځو، وهو به د لوګر د ولایت مخې ته به راځو، وهو به
دا به ورته وایو په دې ټولو لوړ رتبه چارواکو غږ کوو که ازره سقوط سوه مسؤلیت ترتاسي.
مننه اکبری صاحب. نیکزاد صاحب اوس به تاسو ته راسم. تاسو زموږ د اوریدونکو شکیب صاحب او همدار از فضل هادی وردک صاحب پوښتنې واورېدلې. دوی وویل چې څنګه ځوانان یو موټی کېدای سي، څنګه ځوانان باید وهڅول سي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي په داسې حال کې چې پر دوی باندې په دې وروستیو کې حملې هم زیاتې سوي دي.
ډېره مننه لومړی خو شکیب صاحب په پوښتنې نه مننه. رښتیا هم چې زمونږ د افغانستان په ټوله کښې د افغانستان د باغیور ځوانان هر وخت د دې خاورې قربانې شوي دي او هغوی د دغسې پېښو په لیدلو په وخت کښې نه غواړي چې بیا د دې خاورې په خاطر یا مثال د دې هېواد په خاطر باندې یو موټی شي. ولې یو شی زه غږ پرې کوم، له همدغه مایک نه پرې غږ کوم، من حیث یو ځوان زمونږ او ستاسو ځوانان باید خپله همت په لاسه ورنه کړو. دښمن مو کار څومره غواړي چې ځوانان سره تیتو فرق کړي، ولې ځوان باید خپل همت په لاسه ورنه کړي او دوی باید د یووالي او د اتحاد په باره کښې خپل اول لومړنۍ تعلیم ته مخه کړي. خپل ورونه خپل بچیان دوی باید تعلیم یافته کړي که هر څومره مونږ سختي راشي مونږ باید همت په لاسه ورنه کړو. یعنې دښمن نه غواړي چې مونږ یو موټی شو، دښمن نه غواړي چې د افغانستان راتلونکی نسل سالم تربیه شي، دښمن نه غواړي چې د افغانستان ځوانان د دې هېواد په خاطر باندې یو موټی شي. ولې ځوان چې من حیث یو ځوان شکیب جان د نورستان نه، ته باید په نورستان کښې او زه باید په لوګر کښې د ځوانانو تر منځ هماهنګي وکړو تر څو هغه دښمن هم په دې پوه شي چې دا هغه ځوانان دي چې مونږ یې په منځ کښې انتظار کوو، مونږ یې په منځ کښې انتحار کوو خو دوی خپل همت په لاسه نه ورکوي. نو من حیث یو ځوان بیا هم دا ورته یم چې مونږ او تاسو باید خپل همت په لاسه ور نه کړو او د دې خاورې د دې هېواد لپاره سره یو موټی شو.
نیکزاد صاحب، تاسو د ځوانانو تر منځ د هماهنګۍ خبره وکړه، په دې برخه کې تاسو څه ډول وړاندیزونه لرئ؟ څه ډول کېدای سي چې د افغانستان پر کچه باندې د ځوانانو تر منځ هماهنګۍ رامنځته سي؟
رښتیا هم ستونزې ډېرې دي، خو ولې یو شی د ځوانانو تر منځ د هماهنګۍ ځوانان باید خپلو کښې داسې اوسېږي چې هغوی همېش خپل شخصي ګټې د ملي ګټو نه قربان کړي. دوی باید په ډېرو وړکیو مسایلو باندې خپلو منځونو کښې مخالفت پیدا نه کړي او تر ډېره حده زه من حیث یو لوګري ځوان او یو بل کس من حیث یو کابلي ځوان یا د ننګرهار یا د نورستان د بل ځوان هغه باید دا ووایي چې د افغانستان ګوټ ګوټ او د افغانستان کوزه بر خاوره زما خاوره ده او د افغانستان په کوز سر کښې اوته بر سر کښې یو ځوان که شهید کېږي یو ځوان زخمي کېږي هغه باندې باید زه ودردېږم. یعنې ځوانان باید تر ډېره حده په دې چې وړې وړکیو کوچني مسایلو باندې مخالفتونه ونه کړي او دوی باید همېش ملي مسایلو کښې سره همغږي شي، اتفاق سره وکړي او اتحاد سره وکړي.
مننه نیکزاد صاحب. اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اورئ، په دې برخه کې اونیزه خپرونه ځوان فکر خپریږي. همدا اوس دا خپرونه روانه ده، زه ملالۍ بشیر یې وړاندې کوم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. تاسې واورېدل چې د جمعې په ماښام د روژه ماتي پر وخت د لوګر په مرکز پولي عالم کې موټر بم چاودنې 24 کسان ووژل او 110 تنه نور یې ټپیان کړل. د دې چاودنې قربانیان ملکیان وو، اکثره پکښې هغه زده کوونکي ووژل سوي دي چې له ازرې ولسوالۍ څخه پولي عالم ته د کانکور د ازموینې لپاره تللي وو. دا چاودنه په داسې ورځ سوې ده چې له افغانستانه په رسمي ډول د پاتې بهرنیو ځواکونو وتل پیل شول. پر ځوانانو په ځانګړې توګه پر زده کوونکو دا ډول حملې ولې زیاتې سوي دي او څوک یې کوي؟ په دې موضوع باندې موږ خبرې کوو. زموږ میلمانه بلال نیکزاد صاحب او رئیس خان اکبری صاحب راسره په دې خپرونه کې ګډون کوي. اوس هم زه ورځم خپل یو اوریدونکی راخلم. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. دی صاحب منګل دی خوست نه دی زون مسئول دی ملګرینو راډیو کارکوونکو اوریدونکو او میلمنو ته ټولو ته سلامونه کوم. تاسو مقصد وویل چې مقصد موږ ځوانان څنګه سه یو جای شي؟ ځوانان یو جای دي، ما خپله پښه د لاسه ورکړې ده. موږ ځوانان یو جای یو وجود یو، خو موږ سه دولت یو وجود نه دی. موږ چې خپله پښې د لاسه ورکړې دي چې اوس خپل ماشونه مې نشته، ما پښه د لاسه ورکړې، ما پلار د لاسه ورکړی دی، ما ته اوس ماش نه ده کوي، دولت مو یو جای نه کوي. نو که چېرته یو سیمینار وي یا غونډه وي یا صبر وتمه ورځ وي هلته موږ نه بیایي، هلته د پولیو والا معلولین بیایي. پلو والا معلولین د بېزي خو یغ نه یم، خو ځکه د جنګ معلولین باید ما ولته بېزي. زه په جنگ کې ملل شوی یم، زه ځوان یم، زه ځوان فکر لرم، ما د بیزی ما دولت چې هر کله ملول شي یا شهید شي بیا د تا غور نه کوي، تا په بش میدان دې پرېږدي، ته په میدان دې پرېږدي، پلیو ملولینو ته دا توجه ورکوي. اوس که تاسو وینئ چې چېرته دي پلیو ملولین په وزرکوب کې دي، پلیو ملولین په هر کې تاسو لیدلي وي چې رئیس جمهور نه چا څه پرې دي پلیو ملولین یاست وي، نه هغه ملولین چې په جنګ کې قرباني ورکړې ځوان دی، هغه خو وایي چې دلته زه یې راولم، نو دلته دا خپل مشکلات وایي. اوس اول په لویه پکتیا په خوست کې به رئیس جمهور ته وزي، ما ته یې چې انتصابي سناتور به وي، ما په دې ښځه مقرره کړه، راغلي ته هغه ورکړه ترجیح ورکړه، هغه ورته وویل په دې ښځه مقرره کړي. نو ته ووایه چې زه په سلا کې نه کې معلولین جنګ ځپلي، معلولین هلته حق لري، دوی په یو والله ښځه مقرره کړي. موږ تاسو به ځوانان ووایي ما ته لاس نه ورکوو، ما قاضي لاس ورکړي، داسې نور ځوانان ورکړي، خیر دی دولت موږ ته هر څه چې کیکي دی په دولت ته به دغه دا جرګه کې دا د سلخې جرګه کې باید چې معلولین ته وایي، اورلګري وایي، طالبانو ته ایدي وایي چې ورونه دغه وکړه، زه معلول شوی زه د تا ورور یم، دولت ته ایدي وایي، دونو تلخوم کېدو، دانو قربان کېدو، هر شی کېدو چې زه ترجیح ورکړی وای. خو د آز شهیدان ته د خدای جنت په دوس ورکي چې چېرته بم خلاص کېږي، نو خلک وایي چې بم خلاص شي، موږ وایي چې څومره کویان به کونډې شوي وي، څومره به معلولین شوي وي، دغه دې موږ بیا د چا پاتې شو ما مو صدقم وي، ځکه چې ما خپل افکار دي لاسه ورکړم، خپل خپل پلان دي لاسه ورکړی دی، نو موږ صدقم وي چې بم خلاص شو، خو څومره به معلول شوي وي، څومره به شهیدان شي، بیا به د چا درته درېږي، چا دروې ته به درېږي.
استاسی تبصره مو واخیستله. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
بلې، السلام علیکم خورجانی.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لرئ؟
خوشحاله اوسه، مننه. لقمان قلمیار یم، له پکتیا احمد خیلونه.
قلمیار صاحب، مننه چې آزادي راډیو ته مو زنګ وهلی دی. زموږ میلمانه بلال نیکزاد صاحب او رئیس خان اکبری صاحب په دې خپرونه کې دي. که تاسو کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
پرژانې، لومړی خو زه دومره درته ووایم، ګوره احمد خیل ولسوالۍ کې دلته مکتب وایي، نو په خپل زړه یې نشو ویلی، ځکه نشو ویلی چې هره ورځ جنګونه وي، او په خپل وخت سره مکتب ته نشو تللی، ځکه نشو تللی چې په دې لاره کې چې بیا موږ په لاره باندې ځو، خپله چې مکتب ته ځو یو ساعت مزل ده، چې بیا په دې لاره باندې موږ مکتب ته ځو، نو په لاره کې بس کوم وخت جنګ خرڅ شي، نو بیا موږ په خپل زړه مکتب نشو ویلی او خپل کار ته مو نشي پرېخلی. نو دا څرنګه حالات په افغانستان کې چې نه سوله راځي او نه جنګونه ورکېږي، داسې چل ده چې زه هغه ته دا هیله کوم چې د څو ورځې کېږي څو مخته مونده مخکې چې اوس دا لوګر وګوره چې پېښه ترسره شوه، بیا هم پکتیا کې دلې ته به درته وښیم چې پېښه ترسره شوې، خو زموږ مخنیوی هېڅوک نه کوي. نو دولت نه دا هیله کوم چې باید تاسو باید متوجه وی دې ته، او بل داسې ده چې سولې خبرې روانې شي، بیاسې سولې خبرې لرې شي، دا هیله کوم د سولې خبرې بیا ولې لرې شي، ځکه لرې شي چې هر څوک چې دی نه دی سولې غم ورسره ده، او نه دی خلکو غم ورسره ده، نه دی غریب ولس غم ورسره ده، ځکه ټول خپل د چوکۍ غم لري دی، ځکه چوکۍ غم لري دی. که تاسو چېرته سوله راوستلی نو وخت به سوله راغلې وه. نو د هیله کوم افغانان چې ټول سره یو ځای شي او باید سوله ته کښېني، ځکه اوس تاسو وګورئ چې لوګر کې په ماښام کې دا چودنه ترسره شوه، نو چا ته به دغه سوله خوند ورکړي چې بیا راشي کونډې یتیمان، دا اوس وګوره چې څومره بد حالات ته رسېږي. او بل داسې ده چې پوهنتون والا خپل غریب خلک ټول خلک دغه په دې حالاتو کې وژني او چاودنې ترسره کېږي. زه دا هیله ترې کوم له دغه میلمه څخه چې دا حالات ولې دلته په افغانستان کې ترسره کېږي او سوله ولې نه راځي، سولې ته ولې کښېني نه افغانان، ځکه نو موږ لومړی خو دا ده چې ډاکټر اشرف غني نه دا هیله کوم چې داسې خلک چې په افغانستان کې وژل کېږي او لا هم کړېږي، نو دا هیله کوم چې نور خو دې نه وایي، نور موږ دې نور څه نه کولی، خو چې خپلې غریبۍ ته پرېخی او خپل کاروبار ته پرېخلی او خپل کاروبار ته مو نه پرېږدي، نو دا هیله کوم چې داسې حالات ولې په افغانستان کې روان ده.
ډېره مننه چې تاسې زنګ وهلی وو. اکبري صاحب، تاسې زموږ د اورېدونکو خبرې واورېدې. زموږ یو اورېدونکي چې وی ویل چې دی د جګړې مستقیم قرباني دی او د جګړې پر مهال ټپي سوی دی، د دغه غونډې زرګونو او لکهونو نور افغانان هم ستا چې په جګړه کې د بمونو د حملو و د مستقیمې جګړې پر مهال باندې ټپیان سوي دي او بیا وروسته معلولین سوي دي، د دغو ځوانانو خبرې ته چې دوی د جګړې مستقیم قربانیان دي، څومره غوږ نیول سوی دی د سولې په بهیر کې، یا همداراز د نورو مسائلو کې چې د افغانستان د امنیت اړوان دي.
مننه. د ځوانانو پر رابطه باندې یو ځل بیا وایم چې ځوانان تقریبا په خپلو کې سره جوړ دي، یووالی او اتفاق ستان بازه لري. دا د ځوانانو یووالی اتفاق و په ډله شکل راغلي وو. د ازرې ولسوالۍ نه لوګر ته، چې ازرې ډېره یوه لږ سیمه ده، د لوګر ولایت نه خو بېرته جنازې لاړې. دا که سره جوړ نه وای، اتفاق نه وای، اتحاد نه وای، نو دوی به داسې ډله ییزې جنازې بېرته کور ته تللې. او دا بدون د شک د دې ورور خبره زه تاییدوم. تاسو په کابل کې لاړ شئ، د شهدایو معلولینو وزارت ته لاړ شئ، چې په سلګونو تنه نظامیان چې چا پښه نه وي، چا لاس نه وي، د چا شهید وي، د چا هغې خو په میاشتو میاشتو باندې کار نه خلاصېږي. دولت ورته د ځوانانو په نامه یو معینیت جوړ کړی ده چې د هېڅ ځوان نه پشتیبانی کوي او نه ملاتړ کوي او نشته ده. په ولایتونو کې د ځوانانو په نامه باندې امنیتونه دي چې تش په نامه دي. تر اوسه پورې کوم ځوان ملاتړ کړی نه دي، کوم ځوان د تعلیم، د تربیې او د هېڅ سرمایه ګذاري نه ده کړې. په دا ځوانان دي چې دا په خپل همت باندې پورته شوي دي او دومره ولاړ دي او دومره د خپل اتفاق او اتحاد قطارونه جوړوي او 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 د نظام د غل لاس بېرته جنازې وړل کېږي. موږ تاییدو ځوانان تقریبا د سره جوړي خول د دولت لخوا نه ورته هېڅ توجه نشته ده. په همدې رقم باندې دا د موږ په ولسوالۍ کې ډېری داسې داسې ځوانان شته ده چې اولادونه یې له لاسه ورکړي دي، خو تر اوسه پورې په اووه میاشتې اته میاشتې کېږي چې هغه د شهید کوم حق ده هغه هم ورته نه ده ورکول. تاسو دما غږ به د لوګر چارواکي اوري، تر اوسه پورې کوم شهید یوه نومره ځمکه ورکړې ده؟ رئیس جمهور څه وخت وعده کړې ده؟ څومره وعدې وکړي د شهیدانو په رابطه باندې؟ رئیس جمهور د کوپون وعده کړې او د شهیدانو کوم د کوم ځوان کور ته ورغلې ده؟ د کوپون مرسته نه ده ورغلې. نو بنا په د دولت باندې مغږ ده، په رئیس جمهور باندې مغږ ده چې د ځوانانو د جوړښت او د یووالي لپاره کار وکړي تر څو پورې د ځوانانو معینیت او امیریت ته صلاحیتونه ورکړي.
مننه اکبری صاحب. نیکزاد صاحب، تاسو د اکبری صاحب خبرې واورېدلې. دوی ویل چې ځوانان تر یوه بریده سره یو ځای سوي دي او دوی یو ته بل سره هماهنګي لري او یو بل ته لاس ورکوي. خو پوښتنه دا ده چې په دغه حمله کې چې په لوګر ولایت کې وسوه او ګڼ کسان پکښې وژل سول او هم ډېری برخه یې ځوانان وو، دا حمله هم کېدای سي کوم بل ځوان کړی وي؟ هلته دغه چاودېدونکي مواد راوړل، بمونه ایښودل، یا هم داسې نورې حملې چې کېږي په دغو کې هم کېدای سي چې همدا ډول افغان ځوانان لاسونه لري؟ څه کېدای سي چې دغه ځوانان قانع کړای سي چې له جګړې څخه لاس واخلي او د افغانستان لپاره کار وکړي او ټول سره یو موټی سي؟ ځکه چې دا ډول حملې چې پر نورو ځوانانو باندې کېږي، دا یوازې او یوازې بیر او ترخه خپروي او کومه بل لاسته راوړنه به ونه لري. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ؟
ډېره مننه بیا هم د اکبر صاحب نظر د احترام قابل احترام ده. په ټوله کې ځوانان سره همغږي دي، ولې یو شی چې د ازرې ځوانان چې لوګر ته راغلي د کانکور په خاطر، مخکې زموږ یو دوست پوښتنه هم وکړله چې دا د ملي اردو لیکو ته جدل شوي وو او د ځوانانو د کانکور په پای نوم ورکړ. زه ورته ژوندي نشانونه ورکړم، نمونه یو تخم چې په عبیدالله او په نوم د نوریالي شهید سوی ده محمد سالم وو. نو عبیدالله چې زخمي شوی ده چې هغه مطالم وو، هغې تواسم نور ماتې نمون نه راځي. دا مثال لوستل هغه خو کاملا دروځه ده چې دا محصلین راغلي امتحان ته. ولې یو شی چې بله خبره چې مخکې زمونږ یو بله ملګري خوښ هم خبره وکړه چې ځوانان په دې خاوره قرباني ورکوي او د دې صلحې په راتګ کې تر ډېره حده ځوان چې دا کومې خبرې چې موږ مشران بیانو کړي موږ ورته احترام لرو. دا خبرې باید همداسې دوام وکړي او نتیجه ولري. خو یو شی چې د سولې راتګ افغانستان ته دا په ډېرو سختو حالاتو کې او ډېرو سختو شېبو کې به افغانستان ته راشي. انشاءالله امیدوار یم، امیدوار یم چې افغانستان ته به له خیره سره صلح راځي. خو یو شی چې دغه ځوان چې دا انتظار یې په کابل په لوګر کې کړی ده، دا هم یو ځوان ده، یعنی تر دې حد راځي د جګړې دواړه کرښې که مخالفینو ته لګاو که د دولت ته لګا دواړه طرفه قرباني ځوان ورکوي. هغه ځوان چې په طالب کې انتحار او انتظار کوي او هغه چې مثال په وفات قرباني ورکوي دواړه ځوانان دي. یعنی تر دې کمه حده پورې به تاسو موږ تاسو لیدلي چې په جګړې کې مثلاً قرباني ورکوي، ولې دو طرفه قرباني ځوانان ورکوي. خو هغه ځوان چې فکر یې په غلطه باندې ځي، هغه ځوان چې بل ته غلطېږي وغولول کېږي او راځي زمونږ په خویندو ورونو مسلمانانو کې او په جماعت کې او په مدرسې کې او په مکتب کې او په شبخانه کې انتظار کوي، د هغه هغه ذهن دې نه ده مدد کوی چې هغه ته ووایي چې ته په غلطه روانې راجا د ورور مرګ مونږ ته روانه ده، موږ څنګه مسلمان ورور ووژنو. نو زما بیا هم په هغه ځوانانو باندې غږ ده چې هغوی دې د خپل ذهنونه او هغه پلرونه چې دا اولاد دا بچان سره ده کوي، هغه به دې ته اماده کړي چې د دا د حق لاره د دغه ده او ته باید په دغه لاره باندې لاړ شي تر څو چې موږ او تاسو په هغه آخرت په هغه سخت ورځو کې باید مدرین معرفتو.
ډیره مننه نیکزاد صاحب. اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اورید، زموږ د اونیز خپرونې ځوان فکر وخت پای ته رسیږي. زموږ د دې خپرونې له میلمنو بلال نیکزاد صاحب او رئیس خان اکبری صاحب څخه ډیره زیاته مننه چې وخت یې وایستی او له موږ سره یې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. زموږ اوریدونکو ته یې هم د دوی پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. اوس هم د دې خپرونې وخت پای ته رسیږي، تر بیا مو پر خدای سپارم.
د گل خستا زوان جانا تا تچی ترسی د گل خستا زوان جانا تا تچی ترسی پرلی کڑیر پتاوریگی مات چی ترسی پرلی کڑیر پتاوریگی مات چی ترسی گل خستا ځوان جانا تا ته چیر ترسی سبات چیر ترسی کڈیر ہم رکا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری گی مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی ترسی پرلی کڑے پتا ورگی ما ترسی